افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کړي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. د طالبانو دریځ د نن ورځې په اړه چې په تېره واکمنۍ کې د شهید د اونۍ په توګه په مراسمو کې یاد تازه کېده څه دی؟
هغه مخکنی سیستم و هغه اسلامي عمارت هغه ورځ و هغه شیان رسمیت نه پېژني ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و.
په دې اړه مو د طالبانو د واکمنۍ د فرهنګي چارو لوی مسؤل سره مرکه کړې. د لوګر اوسیدونکو د دولتي ادارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
دلته خو موږ تقریبا د سیمه ورځ سره ځو تشکیلو لپاره د ماشومان لپاره تذکره اخلو. دا الکترونیک خونه ده، دا ورقي تذکره شوبه بند ده.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان وایي به اوسګاریا په هیواد کې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري.
کار نشته، باد نشته، موږ ځمکه نه لرو، یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو.
د خبرونه په دوه منیمه کې په کور کلی کې مو دا مسله څرګنده چې ولې یو شمېر کسان د ټلیفونونو لارې کورنۍ ته مزاحمتونه کوي.
ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل چې ټلیفون یې راڅخه واخیست.
لبلې د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منیمه کې درته خبرو. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کوو. صفی الله ستانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډي کې کتلې دي. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیر ورځ په کندهار کې وژل شوی دي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواده بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن پر اول پنده کې کتلې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR د سپتمبر په نامه په یو بیان کې ویلي چې په دغې کتنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسلو، سیمه ییز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی. په بیان کې راغلي دي دا خبره تکرار شوه چې پاکستان د سیمې امنیت او یو باثبات او سوکال افغانستان یقیني کولو پر سر له نړیوالو ملګرو سره همکاري کولو ته ژمن ده. د پاوز مطبوعاتي څنګه بیان زیاتوي ورغلی پلاوی په افغان شخړه کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې چې پکې افغانستان د خلکو دراوستلو کامیاب عملیات او د سیمه ایز ثبات لپاره هلو ځلو تجمنتیا شامل ده. د سپتمبر په 14مه د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د کابل سفر کړی و چې پرې په ټولنیزو رسنیو کې په تیرو څو ورځو کې پراخ غبرګونونه وښودل شول. لدې سره په یو وخت په کابل کې هم مظاهره وشوه او خلکو د پاکستان د لاسوهنو په ارتباط باندې خبرګون وښود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشر د برو الاینس په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارد مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبر کړي چې پکې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. په راپور کې که څه هم د جون له 15مې ټولې پیښې ثبت او جزئیات شریک شوي، خو لومړی سر ډېر تمرکز د طالبانو په واکمنۍ دور دی او دا چې څنګه دې ډلې په لسو ورځو کې له پنجشیر پرته ټول افغانستان ونیو. یوناما له طالبانو غوښتي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب تضمین وکړي. ازادي راډیو ته غواګاست. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیر ورځ وژل شوی دي. د راپورونو له مخې دا کسان تیر ورځ د کندهار ښار د 15مې او 9مې ناحیه کې له خپلو کورونو ایستل شوي او بیا وژل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې چې د ښار په 9مه حوزه کې شوې، د کندهار د شولیکوټ ولسوالۍ د دهلی د پوستي قمندان توریالی او د هغه درې ورونه وژل شوي. دویمه پیښه د کندهار د نساجي له پله سره شوې چې پکې د امنیې قمندانۍ د جنایي څانګې کارکوونکی فدا محمد له کوره ایستل شوی او وژل شوی. طالبانو ویلي دي چې په دغو وژنو کې لاس نه لري، خو د دغې پیښې د عاملونو پلټونې پیل کړی دی. طالبانو نن په مزار شریف ښار کې دیار لس کسان د مظاهرې پر مهال نیولې دي. لسګونه کسانو په مزار شریف کې د مقاومت د جبهې په ملاتړ مظاهرې ته وتلي وو چې له ډلې یو شمېر ونیول شول. د مظاهره چانو له ډلې سمیرا خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است که از سرشان قانون می سازند، بعد ساختار قانونشان ما هیچ دیگه صدا بلند کرده نتانیم.
د بلخ د امنی قمندانی په اعلامیه کې در از راغلی چې هر ډول مظاهره او غونډې باید لمخکې له طالب چارواکو سره همغږي شي. طالبانو پرون په مظاهرو باندې بندیز لګولی دی. د طالبانو له واکمنېدو سره سم سږ کال د شهید اونۍ په مناسبت څه رسمي مراسم نه دي نیول شوي. پخوا به د وږي له 13 تر 1 اونۍ د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل او عمومي رخصتي به وه. دا چې دا اونۍ سږ کال ولې نه لمانځل کېږي، د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی سردار احمد شکیبې په اړه ازادي راډیو ته وایي:
طبعا ټول شیان تغیر شوي دي، بدل شوي دي، ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي. دا تاریخي ورځې هغه به خپلې ټاکستیږي، خپل ځای به لري. نو هغه مخکنی چې کوم وو، هغه اسلامي عمارت هغه ورځ وو، هغه شیان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې وو هغه پردی سیستم وو، پردی د بهر راغلی، هغه نور له منځه تللی دی. دغه شیان اهمیت نه لري.
د وږي د 13 شهید اونۍ د پیل په مناسبت بیا ډاکټر عبدالله په خپل فیسبوک باندې یو پیغام ورکړی. پکې د احمد شاه مسعود او د نورو د خبر شهیدانو ستاینه کړې او په دې مناسبت یې تسلیت ویلی دی. احمد شاه مسعود له نن څخه 40 کاله وړاندې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین کې په یو ترګریز برید کې ووژل شو. نن د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په دې تړاو په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې له 15 میلیونو زیات ماشومان له ګواښونو سره مخ دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي تر څو چې د ماشومانو د ځان خوندیتوب نوي تضمین شوی، د هغوی لپاره د تعلیم زمینه هم ستونزمنه ده. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواد بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی و. دا خبره د دې کمیټې رئیس توماس باخ پرون داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د ورزش په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو رامنځته کېدو اندېښنې راپورته شوي. توماس باخ ویلي د توکیو د اولمپیکي لوبو په پای کې د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکو له هغه سره د لوبغاړو د ژوند په اړه باندې اندېښنې شریکې کړې وې. هغه زیاته کړې ګڼو افغان لوبغاړو بشري ویزې ترلاسه کړي او له هیواده وتلي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. انتونی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د شاوخوا شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه ګټور غونډه درلوده. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې بلینکن دغه راز ویلي: طالبان باید د خپل حکومت لپاره نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د راپور له مخې بلینکن چې په جرمني کې د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په انلاین غونډه کې خبرې کولې، دغه راز ویل چې دغه غونډه د طالبانو په وړاندې د نړیوالو د دریځ د همغږي کولو لپاره پیلامه وه. د راپور له مخې په دې انلاین غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو ملاتړي پاکستان هم برخه اخیستې وه. بلینکن له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل: طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د ده په وینا دوی باید هر ډول مشروعیت یا ملاتړ چې وي ترلاسه کړي. اروپایي ټولنې هم ویلي د طالبانو سرپرست حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې خپلې مخکنۍ ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. نور په دې راپور کې
له هغې وروسته چې طالبانو د نوي حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کړه، دې عمل ته ګڼو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه وښودل. که څه هم امریکا په دې تړاو ښکارنده څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د شاوخوا شلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه یوې ناسته کې ویلي چې طالبان باید خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړي تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر لیکلي چې له شلو هیوادونو سره د افغانستان په اړه ګټوره ناسته درلوده. ښاغلي بلینکن لیکلي: ټول دې ته په تمه دي چې طالبان څه ډول عمل کوي او هغه ژمنې چې کړي باید عملي بڼه ومومي. نوموړي وړاندې لیکلي چې طالبان باید د بشري حقونو، دودیز اتباع او هغه افغانانو ته چې ګواښ ورپېښ دی د بهر ته اجازه او له تروریزم سره مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا بیا اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري د نوي حکومت لپاره د اعلان شوې کابینې په غبرګون کې ویلي، سره له دې چې طالبانو د خپلې کابینې په برخه کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه، خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د اروپایي اروپایي ټولنې مرستیال میر سوسیف کیوس تیره ورځ بلجیم کې یوې خبري غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د بشري حقونو مرستو برخه کې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده، خو طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. طالبان بیا دغه څرګندونو ته په ځواب کې وایي چې دوی خپلو کړیو ټولو وعدو ته ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو برخې وګړي بلال کریمي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې ټولې ژمنې ترسره شوې خو مقابل لوري په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
د افغانستان له خاورې څخه د اسلامي امارت ژمنه کړې ده چې ګاونډیانو او نړیوالو ته به ضرر نه پېژني. همدې ژمنې ته متعهد دی، خو له متاسفانه جانب مقابل جانب پر ټولو برخو کې پاتې راغلی دی. همدا اوس موږ تاسو چې دغه څرګندونې شوي دي دا ښکاره د دوحې د تړون څخه سرغړونه ده. داسې څرګندونې دي چې داسې انګېرل کېږي لکه دوی چې د افغانستان
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې طالبان د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کړه چې تر ډیره پکې د طالبانو نږدې غړیو ته ځای ورکړل شوی او هیڅ میرمنه پکې نشته. که څه هم طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په ښکاره د دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم د طالبانو د نوي کابینې د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. طالبانو پر کابل له واکمنېدو درې اونۍ وروسته د تېرې سیشن بې په ورځ خپله درې دېرش کسیزه کابینه اعلان کړه او وی ویل چې دا به سرپرست کابینه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د برخې استازي الیسن ډیویډین چې له کابل یې خبرې کولې ویلي طالبانو په وار وار ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو د هغې په خبره اوس هر ورځ داسې راپورونه را رسیږي چې طالبان د ښځو د حقونو درناوی نه کوي. هغې چې په نیویارک کې ډیره خبریالانو ته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابله څرګندونې کولې ویلي اوس ښځې له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې په سلګونو ښځې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راووتلې. دوی د پاکستان خلاف شعارونه هم ورکول. په ځواب کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او هیڅ عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. د مظاهرو پر مهال د خبریالانو په ګډون ځینې کسان نیول سوي یا هم سخت وهل ټاکول سوي دي. طالبانو د تیر ورځو مظاهرې د مغروزو کړیو کار بللې او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل سي او کره وخت او ځای دې مشخص وي. طالبانو د سه شنبې په ورځ خپل کابینه چې دغه ډلې سرپرسته بللې اعلان کړه چې درې دیرش غړي لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحقزي په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د درې دیرش کسیزې کابینې له ډلې د رئیس د دوو مرستیالانو، کورنیو چارو، دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون اوولس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو کابینه چې یوه ښځه هم پکې نسته، د رئیس الوزرا لخوا چې ملا محمد احسن ورته ټاکل سوی رهبری کیږي. د کابینې له اعلان وروسته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې اعلان سوې کابینه د وضعیت د مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټولو اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل سي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن له الجزیرې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي د افغانستان پخوانی چارواکي چې له هېواده وتلي بیرته د ستاني سي چې د ده په وینا خوندیتوب به یې تضمین وي. که څه هم طالبانو عمومي عفو اعلان کړي، خو په بېلابېلو ولایتونو کې په هدفي حملو کې ځینې پخواني چارواکي او نورې مخکښې څېرې په نښه سوي دي. د طالبانو تون دریځ ته په پام سره د نړۍ ګڼ هیوادونه د دوی کړنې په دقت څاري او ګوري چې دوی څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل تر هغو چې طالبانو د ښځو د سپورتي فعالیت اجازه نه وي ورکړې، له افغانستان سره به د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 8مې ته پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق خبري راخستی چې ویلي دي فکر نه کوي چې شوزو ته دي د کرکټ لوبي اجازه ورکړل سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړې، خو چین د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د بشري مرستو، خوړو او کورونا ضد واکسین په برخه کې له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرسته کوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سوهیل شاهین د چهارشنبې پر ورځ د چین په یوه تلویزیوني پروګرام کې وویل افغانستان هیله مند دی چې له چین سره همکاري وکړي او د هغه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 1.5 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالرو بیړنۍ بسپنه غوښتې ده. طالبانو د اګست پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د اګست 23مې په زرګونو افغانان له افغانستانه ووتل، خو د امریکایي وګړو په ګډون ګڼ نور کسان په افغانستان کې وتلو ته انتظار دي. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به 200 امریکایي وګړو ته اجازه ورکوي چې دریم هیواد ته ولاړ سي. دا هغه کسان دي چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د امریکا د تخلیل عملیاتو وروسته په افغانستان کې راګیر پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي طالبان اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د فشار په نتیجه کې د دغو 200 کسانو وتلو ته زمینه برابروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر 9 ده، نن ورځ شل کاله مخکې د افغانستان نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو حمله کې وژل شو. نوموړي ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي اتل لقب ورکړل شوی و. د هغه وژلو ته په پام په تیرو کلونو کې نن ورځ د شهیدانو د ورځې په توګه په دې هیواد کې عمومي رخصتي وه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دې ورځ یاد تازه کې د یوه اونۍ د شهیدانو د اونۍ په توګه نومول شوې وه. زما همکار اجمل ان د طالبانو د فرهنګي شورا له یو غړي مولوي سردار احمد شکیب سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو دریځ د دغې ورځې او د تېرې واکمنۍ د نورو مهمو ورځو په اړه څه دی؟
نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځ یو هغه شان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې وو هغه پردی سیستم و، پردی د بهر راغلی هغه نور له منځه تللی دی، دغه شان اهمیت نه لري.
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو دریځ څه دی؟ احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو. په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه، جنګېده. په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري. بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې د یو اتل په توګه یادېده او یو شمېر پلویان یې لرل. په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه باندې د تاسو لید لوري او نظر سره
به شکه اسلامي امارت په وړاندې هغه وخت کې چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد په ځد راپورته شو، ځینو قومندانانو ځینو خلکو چې هغه ډلې را جوړې کړې هغه دغه مقاومت یې کاوه، جنګونه یې کول. افغانستان کې داخلي جنګونه ستر دي، مخکې د کابل روان کړی و هغه یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود دی، د جنګو پترس کې ووژل شو. اگر چې طالبانو هغه وخت کې د رد کړی د طالبانو د دې پوښلو کې لاس نه و، چا چې ووژل هغه معلوم نه دی سکوره چا ووژلې. نو دی د دغه شیاتلو سی خپل منځي جنګونو کې افغانستان کې کابل روانون کوي او جنګونه کړی دي، داخلي جنګونه کړی. هغه که دوی اتل بولي دا د افغانستان په تاریخ کې نه تپېږي. نو هغه شی ډیر خلک د اسلامي امارت په وړاندې مقاومت کړی او لمنځه تللی دي، او دا د افغانستان په تاریخ کې په ځای لري هغه په هغه شکل لري چې دوی د خپلمنځي جګړو او د ورانونکو جګړو اتلان بلل کېدای شي، خو د افغانستان د تاریخ اتلان نه دي.
اوس تاسو په یوه هڅه کې چې په افغانستان کې وي پخلاینې یو جوړجاړي ته ورسیږي، احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري، د قبر په پنشیر کې د ځینو لپاره مهم یو ځای دی، تاسو به د ده میراث سره څه کوئ او د ده د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري د هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه وي؟
اسلامي امارت خپل پالیسي ډېره واضحه وړاندې کړې ده، حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوس رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړي دي، هغوی معافه کړې ده، هغوی سره د خپل یو ولسی دی خپل د ملت اشخاص او د ولس په سر ګورته ګوري ورونه یې ګړي هغه ک تاجک دی ک پښتون دی ک پښتون دی ک شهید دی هر څوک د هرې سیمې چې دی پر سمتی او قومي تبیزونو باندې اسلامي امارت هیڅ باور نه لري د پښیر د خلکو د پښیر د ځمکې د ولستون د غفسي احترام کوي لکه د سندار د چکې یا د منګرهار کې یا د مزار کې هر څه نو دغه تبیزونه نشته دا څوک ځینې خلک هغه ته عقیدت لري هغه د ځان دی او ایرو یا په اصطلاح تللی بولي هغه د دوی خپل کار ده پر هغه باندې موږ ته اعتراض نه لرو او اسلامي امارت دوی هغه خلک چې پلویان چې دي هغه ته هم څومره احترام لري په دې نظام کې به ځای لري دوی به قدر کیږي جنګ له دوی سره او یا دوی سره دښمني هغه په دې بنیاد نه ده احمد شاه مسعود د اسلامي امارت په وړاندې جنګېدلی و داسې نه ده او د ده چې کوم میراثونه دي د چې کوم پلویان دي خلک دي هغه ته اسلامي امارت احترام لري هغه به خپل ځای لري
د طالبانو د فرهنګي شورا له غړي مولوي سردار احمد شکیب سره د شهید اندې اونۍ په اړه مرکه
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو له طالب چارواکو غوړي د هغو ملکي ادارو په خلاصولو کې د بیړه وکړي چې خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي دوی هم هغه ادارې دي چې خلک ډیر ورزي د تذکیرو او پاسپورتونو د اخیستو خو طالب چارواکي وایي د خلکو ستونزې په پام کې نیولي او ډیر ژر به هڅه وکړي چې یو شمیر مهمې ملکي ادارې بیرته پرانیزي نور په دې راپور کې
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي خلک په ځانګړي ډول د تذکیرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډیر کارونه ورپورې تړلي دي د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چغواړي خپلو زامنو ته په خوانځي کې د شمولیت لپاره تذکيري جوړي کی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي
دلته خو موږ تقریبا د شپږ مورد سره ازو تذکيرو لپاره د ماشومان لپاره تذکيره اخلو ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکيري ګټي د ماشومان ته نو کله چې دلته ازو هتا الکترونیک خونه سره د ورقي تذکيره هم شوبې باندې ده ولم کداغه غواړو چې بس د شوبې فعالیتي یو توجیه تذکيري شروع شي ځکه چې دا ټول خلک ټول غوړي لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیتو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت د ټول ټول د تعجاته ځکه چې دا یو لار ده دغه لار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي مثال د هر کار کول شي کنه مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی د توای ذکر کړه تذکره د تبو ته راغی تذکره
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکیرو د ویش مسؤل نقیب الله وایي
کله چې نظام بازار شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې خپل وظیفو ته راغلي ټول همکاران موجود دي ورسره دي نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي سو صرف یو توضیح نه لرو مګه ها کارونه چې موږ په خاني کارونه دي دي سې کار زښت زیات دی نو موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کو پاکی کو دفترونه مې وخاته کو او نوې کار له خیر سره شروع کو
بلوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي وایي یو شمیر ملکی ادارو له مخ کې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکیرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي
بعضي ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې لکه شروالۍ اداره لکه ترانسپورت ترافیکو یا مطلب دغه نورې ملکی ادارې دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې بخې په مغه پخوانی شکل باندې دی هغه څه چې اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله هغه اداري ومنه د کمزوري سره کامل کې هغه خدمت روانه په شکل باندې پنن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشته خلکو د ستونزې حل کوړه د اسباب لګل کم پټې دا ورته برابر کې ان شاء الله مشکل حل دی
په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو څخه چې لدري یو نه ډیر وخت لري تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدې کبله پستون زو کیدی
بلې خوا په کندز کې یو شمېر ځوانان وایي بې وزګاري او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکې ته اندېښنه لري. د کندز یو شمېر لوست او نالوستو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې وضعیت ژر تغییر ونه کړي او دوی ته د کار زمینه برابره نشي نو مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان وایي د پخواني حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بې وزلۍ له امله غواړي له هېواده بهر ولاړ شي.
مجبور شو یا به ایران ته لاړ شو یا به پاکستان ته لاړ شو. یو خانه به یو خوا ته به ځانو بازو له خیره.
دلیل غواړي چې
کار نشته، بار نشته، موږ ځمکې نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو، دلته به څه وخورو چې دلته پاتې شو. یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو، نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خوا د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپلې لسکسیزې کورنۍ د روزګار څرخې د معاش له لارې چلوو. ښاغلی صافی زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطع شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کېږي. نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي تر څو د خپل د کورنۍ د اقتصاد د لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي. نو په واقعیت په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوي دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمی الله همدرد د کندز د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطکواله ته هم کار و، رکشاوان ته هم کار و، دوکاندار ته هم کار و، سوار سړي ته کار پیدا کېده. هر سړي بیګا ته یو سل روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو خراب شوی. نه رکشاوان ته کار شته، نه دوکاندار ته کار شته، نه جوالي ته کار شته. لخپل مجبورۍ نه زو، لخپل بیکاسۍ نه زو، لخپل بیوسۍ نه زو. د موږ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواده د ځوانانو تېښته د هېواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغېزه کولی شي. په کندز کې د ټولنیزو چارو کارپوه امادالدین حامد ازادۍ روډي ته وویل
کار نشته، روزگار نشته. دا ټول غد اندښنې دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې تښته وکړي د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه کې او زر تر زره همشموله حکومت شپږو کې ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تر زره د کاري قوه باید بیرته وغوړي او ادارې فعال کړي، دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې وروستیو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه یې د اتلس او پنځه درش ترمنځ دي. خو په کندز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
تاسو له پیغامونو
الله جون پته مده کندهار ولایت څخه نوی حکومت ته طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو د پاته دي عمومي اپه مو وکړل او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به مو وي. دا خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په داسکري کې ولاړ و. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
مانی کہ اسلامنا جو رسید وطول لست پیغام دا غدی ور طالبان نه دا ژغدی شل کالم پر او خلق حکومت وکلی چې غفتی په لاس کې و بای چې وس دا نور خلق ته ډیر پم لرنه وکي. حکومت پر دغه خلق وس وکي دا خلق ځان تر جلب کې او دا کښنی کښنی کومندانانو ته لازم کې پام وکي د دغه سره چې دا اندوالان دی دا خلق دی نو بس یو بل سره په خارو سره وې یادې پاملرنه نور ته کوي. زما ژغ زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په ثبتونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې، وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هېروي. خو اوس به له صفي الله ستنګ زده افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ا مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پاوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډي کې کتلې. د پاکستانی پاوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر د سپتمبر په نامه په یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسلو، سیمه ایز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشر دیبر الاینس په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. د طالبانو له واکمنې دوه سره سم سږ کال د شهیدونو په مناسبت سره رسمي مراسم نه دي نیول شوي. په خو بعد اوګي لا تلسم یعنی لنن د تریوي اونۍ د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل او عمومي رخصتي بوه. طالبانو نن په مزار شریف ښار کې دیارلس کسان د مظاهرې په مال نیولې دي. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیر ورځ په کندهار کې وژل شوې دي. نن د سپتمبر 9 لبریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواده بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی وو.
خبرونه مولا زدی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخیر دی چې دوونی زو خبرونه ته د ازادي رادیو البته وار ورسیږي. یو بل راپور هم راخلو. په نورستان او کونړ کې پر بی وزلو کورونو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. یوازې په نورستان کې د ولایت په مرکز پارون او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا په سلګونو کورنۍ خوراکي مواد ویشل شوي دي. نور په دې راپور کې
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځو په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي.
چې په هغه موادو کې دوه بوجي وړو، لس کیلو غوړي، دولس کیلو دال او داسې مالګه شامل وو. دغه دوه کلیو پرونس نومي 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو. دارنګ دی وکلي هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو.
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي. د پارون اړوند ډیوی کلی یو تن وسیدونکي چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام نوم دې دلته چې کوم مواد توزیع شو د ډبلیو ایل پی موسسه په مالی مرسته چې پوګي دوه بوجي وړ لس کیلو غوړي او دولس کیلو دال څو پکټه مال شامل دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر یو لزر شپږ سو کورنۍ د یادو مرستو ویش پیل شوه دي. په کونړ او نورستان کې د خوراکي موادو مرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون لامل په لسګونو زره کسان بیروزګاره شوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي.
ازادي راديو په انټرنټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پویږئ چې ماشومان په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ ښې ساتنې او روزنې ته اړتیا لري؟ په لندن کې د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې ماشومان له شاقه کارونو، ځورونې او له زده کړې څخه له لرې پاتې کېدلو څخه وژغوري. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي
په هغه وخت کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، ډیر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف و، په هغه فزیکي کارونو کې چې د دوی د رشد د مانع سبب ګرځېدله. په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله، لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو، د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست و، دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې، د ماشومانو د ځورونې، د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي، او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي. د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي، جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي، خصوصا که د جګړې برخې ته راسو. په تیرو دوو لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو وخت اندازه سره ځپلی دي، خصوصا که اطراف ته راسو ځای کې چې د بمباري امکانات زیات و، ډېر بمباري شوي دي، د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډېر زیات منفي تاثیر کړی ده. که ښارونو ته هم راسو، ښارونو کې که وګورو، دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې، جګړې کېدلې، د ماشومانو پر روان باندې مستقیما تاثیر کړی ده چې دغه منفي رواني تاثیرات به تر ډېر زیاتو په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد، خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي. د دې په څنګ کې په متاسفانه اوسه پورې هم موږ او تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره داسې لاس عملي قدمونه ډېر کم تر سترګو کېږي یا نه کېږي. اوسه پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باصحته په لارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته، شواهد زیات لیدل کېږي. هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي، خصوصا یونیسف، د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولی شو هغه راټیټه کړو.
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته ووایه.
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم دا ده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي د ښوونځیو څخه ویریږي، او د ښوونځیو څخه ویریدل او د دوی اعتماد کمی، جرأت کمی، هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري، هغه د واقعي ظرفیت څخه موږ تاسې ګټه اخیستل لږ اوسه پورې ستونزمن دي. د دې په څنګ کې اوسه پورې موږ تاسې ماشومان د سوې تغذیې په برخه کې که چیرته وګورو، اوس هم داسې علائم شته چې د خصوصا د ملګرو ملتونو د اخرنۍ څېړنې په حساب چې 1 میلیونه افغانانو ماشومان او میندې د سوې تغذیې، یعنی د غذایي موادو د کمبوک سره مخ دي. دغه د غذایي موادو کمښت ماشومتوب په مراحل کې دا هم د دوی د رشد څخه جلوګیري کوي او دوی نشي کولی چې په ښه شکل سره وده او نمو وکړي. د دې په څنګ کې د ماشومانو دپاره د ښوونځي د کیفیت په ښه والي باندې باید په راتلونکي وخت کې ډېر توجه وشي. متاسفانه اوسه پورې هم د ماشومانو تا هغه ښوونځی چې موږ تاسې په کلیو بانډو کې لرو کیفیت یې دومره ډېر ښه نه ده، نو د کیفیت هغه ضعفوالی بیا وروسته د دې سبب کېږي چې دوی بېچارګان نشي کولی چې لوړې زده کړو ته چانس پیدا کړي، ځکه چې کله دوی مکتبونه خلاصوي، ښوونځی خلاصوي، بیا چې کله د فاکولټې دورې ته ځي، نو د کانکور په امتحان کې متاسفانه دوی نه بریالی کېږي. ډېر علت یې هم دا ده چې کیفیت د دې زده کړې په لریو پرتو سیمو کې ډېر منفي ده.
اوس په داسې حالت کې څه کول پکار دي؟
د میندو او پلارونو توجه متاسفانه اوسه پورې میندې پلارونه د ماشومانو په افغانستان کې ډېره توجه نه کوي، او د دې دغه کم توجه بیا د دې سبب ګرځي چې ماشومان کله چې ځورېږي، کله چې د ستونزو سره مخ کېږي، دوی ډېر داسې تشدد عملونه کوي، او دغه د دوی د تشدد عمل، د قهر عمل، دا تر ډېر وخته پورې د دوی یو عادت ګرځېږي. همدې دپاره چې موږ تاسې وګورو زر په قهر کېږي خلک، او زر منفي عکس العمل کوي. مثبت حرکات په ماشومانو کې یو اندازې پورې ډېر کم وي، او دا هم بیا د دې سبب ګرځي چې د دوی ورسته د دوی په بریالیتوب کې د ژوند په نور چارو کې په بریالیتوب کې هم منفي تاثیر لري. د دې په څنګ کې اوس چې موږ تاسې د ماشومانو سره د دغه لیبر چې اوس ورته په خارج کې لیبر ورته وایي په افغانستان کې کارونه فزیکي کارونه فزیکي کارونه باوجود دې چې په تیرو دوو لسیزو کې لاسته راوړنې لرو، ولې ماشومان اوس هم شل سلنه ماشومان اوس په فزیکي کارونو کې داسې کارونو کې مصروف دي چې دوی د هغوی توانایي نه لري. او دغه زیاته چې د هغوی توانایي نه لري د ماشوم دپاره اصلا نشي کولی چې د ژوند د هغو لذتونو او د ژوند د هغو فرصتونو څخه دوی برخمن شي. لوبو دپاره شرایط مساعد نه دي. په تلویزیونونو کې هم حتی چې اوس وګورو په رادیوګانو کې هم وګورو کافي برنامې نشته د ماشومانو د دپاره چې ماشومان تفریح وکړي او د ماشومانو د رشد دپاره د تشویق دپاره هم برنامې معمولا په لرې ولایتو پرتو سیمو کې ډېرې کمې دي. نو که دې ته توجه وشي دا به هم د ماشومانو په رشد کې مثبت اغیز ولري. په مجموع کې کراکت د روغتیا په کیفیت په ښه والی کې دا اوسه پورې متاسفانه زیات ماشومان زموږ په هیواد کې ګزان څخه په مستقیما دوی مصاب شوي وو یا په غیر مستقیما غیر مستقیم دا مانا چې کله کله هغه واکسین کې هم چې ستونزې پیدا شي سبب د دې کېږي چې دا ماشومان پل شي.
بیا هم کورنۍ د بچو د روغتیا او زده کړې په برخه کې څه کولی شي؟
په دې فره کې هم ښه ده چې د کورونا سره حتی داسې تشویق شي چې ورته ووایي چې ماشومان تاسې کله چې واکسین راځي واکسین یې کړئ چې واکسین یې کړئ دا به په ډېر عمر لپاره د ډېرو ناروغیو څخه چې په ساده واکسین سره وقایه کېږي بیا وروسته یې تداوي نشته د دې نه به برخمن شي. د مکتبونو دپاره دې هم ډېر کوشش وشي چې په کیفیت کې ښه والی راشي او مکتبونه ښوونځي ارزیابي شي که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې په لرې پرتو سیمو کې خصوصا دغه وخت کې چې اوس جګړې کمې دي وضعیت وکتل شي. اوس مخکې خو ډېره مشکله وه، خیالي مکتبونو په نامو سره ډېرې برنامې وې چې سړی نه مطمئن کېدی چې په لرې هغه ځایو ساحو کې چې د امنیت وضعیت پکې خراب و څوک نه شوای تللی چې ارزیابي وکړي. که سالم ارزیابي وي که درست ارزیابي وشي او ارزونه وشي دا به هم د دولت سره په پلانونو کې ډېر زیات کومک وکړي چې دولت د ماشومانو او د مکتبونو د ښوونځیو په باره کې د کیفیت په باره کې نور کوم موانع وجود لري. ماشومانو ته باید ډېر چانس ورکړل شي. په افغانستان کې اوسه پورې هم زما په یادېږي مکتبونه یا ښوونځی شاګرد محوره نه دي. شاګرد محوره دا مانا چې شاګرد ته ډېر چانس ورکړل شي چې وغږېږي. اکثر شاید هلته موږ به غلي ناست وو د استادانو نه به مو اورېدله چانس به مو نه درلوده چې د استاز په مقابل کې یو موضوع یاد کړو. همدې دپاره په افغانستان کې په دغو جګړو خصوصا په وخت کې د نوآوري یا د ابتکار د دغو کچه ډیره راټیټه شوې ده. دلیل یې دا دی چې ټولو فکر کړی دی چې دا استاد چې کومې خبرې کوي دا بالکل صحیح ده، د استاد په مقابل کې باید هیڅ خبره ونه شي، ولې د استاد احترام باید وساتل شي. د ښوونکي د دې په څنګ کې شاګرد هم باید خپل د استدلال کولو وخت وي.
دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله بمال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رالی م هم مره سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسي کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یې ویبل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي. چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړي خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا هغه زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یې. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به تلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پېژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله یې نه پېژنې ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې تلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
داسې پېښې په افغاني ټولنه کې ډېرې ته سترګو کېږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي شازیه د خپلې خورلنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهلی و. نو دې چې څنګه ځواب کړی و، نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامته کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي. او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي، او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ونیسي، بیا بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسېدونکی روحلا بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري، چې یو یې هم ناپوهي او بېکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري، نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپېژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي، په ټولنیزو نزاکتونو، په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي، نو داسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه ښځه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دوی ته زنګ ووهي. لامل نه هم دا دی چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو شمیر یو بل ته ورکي، اولدی لاري هغوی ته مزاحمتونه او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی، او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري، او که چېرته دوی ته دغه مزاحمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
روحلا وای په ټلیفون نورو ته مزاحمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي، او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
د ټلیفون پر کرښه داسې کورنیو ته مزاحمتونه او دغسې بې ځایه زنګ وهل کولی شي چې د کورنۍ لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ او تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزاحمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي دي چې د کورنۍ اړیکې سره سړې شي، او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغسې زنګونه راځي، د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغې خلکو سره حتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته له دې چې دوی ته فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی، مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه کشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي، او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقی اسلامی وجایب وپیژني ترڅو نور کورنیو ته بے ضایع زنګونه ونه وي آزار او اذیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
نو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنۍ ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخلا استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
په ټولنه کې ځینې کسان شری خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یې شمیرې ته زنګ وهي هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنی مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسې استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
په افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ورته وایو کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چا ته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره ده. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځ ته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لري، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کړه اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. او که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې دې چې د خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل مېرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو ته زنګ وهه، خپلوانو خپلوانو راکړې ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني مخکې طریقې چې مو ویلې، په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته وایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته را نه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو. ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره زه داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وکړي؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې پر ځان نه لورې په بل چا باید دا لورې نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خونه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خونه تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرات یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې دا څه خاص لري د ځنه. خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
گران اوریدن کو داو د دیونی د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دنیا شی او انجام بے خپل مین جڑا شی زد وقت دے ترش پو تر تیارو کے دسور د چه اغزین وی دغلان سرا دغ دسور د چه اغزین وی پگلان سرا چینشت زمے د دنیا دے پاڑگان سرا کب مالو بے کب مالو بے دا ہو زلف مارا نسرا چاہی پدے دولت سے کا